नीमा नड़ई
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته غنو کلیوالو میرمنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. زه مسوده نیازیم خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکاو څرخ ولسوالیو کې د نامعلوم کسانو د غواهونو او شبنامو د ویشلو له امله د انجونو دوو لسخنځي ترل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانگزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ترل شویو خنځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو ترل شوي خنځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,33,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شیڅه باندې 15 زره انجونی جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانګزای په دې ولایت کې د خوانځي د تړل کېدو موضوع پکله کړه دی او وایي چې په دې ولایت کې یو خوانځي هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې په دې اړه کوم مانعات نه وکړ. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد یې هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلی اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې یې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه یې دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیستر کړ پایسا کې هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. دغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسری یا قوریه مونږ تربیه کچې هغه هم په مارکیټه پورسو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډیره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روګ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوسته وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم تجارت چې کوم په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو د پاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګي امیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ماو کولای شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب د دوی په ژوند کې دوی هغه کلی نه چې سلور دیواله او کاروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه سره کار کو او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمی کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره یې شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وی چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کاروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره شریکي او دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات لکه راډیو چې تاسو همیشه واورئ د کرنې خبرونې او هم دوی وګرځول په دغه نوي تحقیقات چې د نورو هیوادونو نه نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړې دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناآشنا و دوی دپاره ډېر زیات جالب و، مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومی چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول نوي نباتات ورته ډېر جالب و او په آخره کې ډېر ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره توفې ورکړې او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې، نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینهو سره اوګه په اوګه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چارې او هغه تازه ترکاری هغه تخمونه اصلاح شوي هغه خارجي تخمونه چې ایزای کېږي نه په ځمکه دوی هغه کوو ګلان همدسي، یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل دوی یو بل ته خپل افکار شریکول خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې و د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېده ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو خپل فضا ایجاد شوی دوی د احساس د دې کو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوګه په اوګه په تولید کې په لاسته راوړنه کې امکاناتو کې کومک کوو چې موږ کولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به یې چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوګه یمیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي:
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپنیو سره خبرې کړي د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړي دي چې فابریکه سره رقم هغه کې او داسې کمپنیان سره هم خبرې کړي دي چې هغوی موږ ته سړی خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا فیصده ښځینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف مې دا ده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري، خوړی ماشومان او کورنۍ ته یو تفریحګاه جوړ کړی چې کارونه یې څناڅ په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي، دا هم د دغه یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی، د دې حصار او د دې احاطه د تیګو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړه، لیک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی چې ما آثار نه دی پاتې، که چیرې دا آبدي تاریخي زه به همغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو جوړې کړو. نو څه یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزی آتا تعلیم و امونه لری که پا دی که خزی اوغواری کارو که تباور وکه چی کلا دوی پا تولید که سهم اخلی او یو لسترانه نلری چی اغا دپام وروی صرف ام دغه لار د چی دا کولای شي بیا احساس وکي هغه خويند لاس نیوي وکي چې هغه محروم دي. هر څوک هر خور چې لک امکانات هم ولري هغه کولای شي چې ډېر لوړ پوړیو ته ورسیږي که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو توان راکړه وړ د په ټولنه کې د نارینه وو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی، دوی کولای شي د په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عادات مطابق کولای شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نشي کولی، هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بی ځایه خبرې او دغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډیره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یو ټولګه هم لري. دا د خپل ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډیر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې باوتې لیکو ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلې دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته.
کشپکړه نشي او خپلې تورې پخې زموږ له کلي ځینې ټولې نه کړې، لمر به زما تر کوټې څنګه راشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.